د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه ز رضوان مراد د اسحاق خان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې د افغانستان د سیاسي امنیتی حالاتو او نورو مهمو مسلو او په سیمه کې د روسي وضعیت پر درته تازه او مهم ریپورتونه لرو، خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته چې معصوم میوند اوروي.
ولسمشر کرزای او سره پلاوی د لندن له غونډې وروسته نن کابل ته ورسېدل. د بلجیم دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو روزلو پیاوړي کولو ته دوام ورکوي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او اووه نورې ژوبل شوي دي. او په بهرنۍ خبرونه کې واوري، په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د امریکا بي پیلوټ الوتکو د سخت دریځو پر ځایونو بمباري کړې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر ورسره پلاوی د لندن په غونډه کې تر ګډون وروسته نن سهار بیرته کابل ته رسیدلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر او پلاوی د لاسته راوړنو سره افغانستان ته راګرځېدلی. د افغانستان په اړه دغه نړیواله غونډه د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه. ولسمشر کرزی لندن ته تر تلو وړاندې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیز غونډه کې هم ګډون کړی و. ښاغلی کرزی په همدې ترڅ کې د جرمني ته تللی او د هغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی. د بلجیم دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د ملي اردو روزلو او پیاوړي کولو سره مرستو ته دوام ورکوي. د دغه هیواد دفاع وزیر چې نن تر غرمې مخکې په کندوز ولایت کې د خپلو فوجیانو د ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره لیدلی، وایي چې د افغان ځواکونو سره به مرسته کوي او خپل مرستو ته به دوام ورکوي. بلجیم اوس مهال په افغانستان کې 650 پوځیان لري چې په قندوز ولایت کې د افغان ځواکونو روزنی او بیا رغونې کارونو سره اخته دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د ملي اردو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو ترمنځ د تیرې شپې د وسلوالې نښتې په اړه څېړنې کوي. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې د ملي اردو په یو قرارګاه کې سوي، د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. نوموړي د بهرنیو ځواکونو د زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. بلخوا د اسلامي حزب یو ویان قاري منصور د نامعلوم ځای څخه د تلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی یو کس په ملي اردو ځواکونو کې روزلی او هغه 15 امریکایي سرتیري په ډزو وژله. دوی وایي وروسته امریکایي ځواکونو د ملي اردو اډه بمبار کړه او د دوی کس او نور افغان ځواکونه پکې ووژل شول. د میدان وردګو چارواکو دایت انا سم بلل یادم. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې پرون بهرنۍ ځواکونو دوه ملکی کسان وژلي او دوه نورې ژوبل کړي. د غزنی ولایت د مقر ولسوال صاحب خان وایي دا کسان په یو ملکی موټر کې د بهرنۍ ځواکونو په ډزو وژل سو. نوموړي وویل چې دغه موټر ته د درېدو امر شوی و، خو د موټر د نه درېدو په پایله کې بهرنۍ ځواکونو پر موټر ډزې وکړي. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ او 40 پلای یورو، 15 افغانۍ او 8 پلای انګلیسي پوند، 15 افغانۍ او 80 پلای یو سعودي ریال، 12 افغانۍ او 8 پلای زر ایراني تومنه، 28 افغانۍ او 10 پلای زر او زر پاکستانی کلداری، 1548 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. سمې زموږ نړیوال خبرونه به فريده هوټ سي پیونه کې.
د استخباراتو مامورین وایي د پاکستان په شمال ویدیس کې یو مشکوک امریکایي توغندي 15 تنه وژل دي. مسولان وایي د پیښه تیر نیمه شپه د شمالي وزیرستان په مومند خیل سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې وژل شوي کسان څوک وو. د روان میلادي کال له پیله متحده ایالاتو په همدې سیمه کې د مشکوکو طالبانو او القاعده پر ضد د توغندیو حملې کړې دي. د پاکستان حکومت د حملې غندي او په خپل ملي حاکمیت یې تیرې بولي. خو سیاسي کارپوهان وایي اسلام آباد په خصوصي توګه د دغو حملو ملاتړی دی او د استخباراتي معلوماتو په برابرولو کې مرسته کوي. د ایران د دولتي خبری رسنیو راپورونه وایي د مخالفو فعالانو یو بل ډله به نن محاکمه شي. دوی د دسمبر په وروستیو کې تر انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې په برخې لرلو تورن دي. د ایرنا خبری آژانس وایي د 14 مجرمانو محاکمه به نن پیل شي. دا محاکمه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بخښنې نړیوالې ټولنې، متحد ایالاتو، اروپایي اتحادیې او د بریتانیا حکومت د جمعې په ورځ د دوو ایرانیانو اعدام وغنده چې په خپل هیواد کې تر لنجمنو انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لاس لرلو په تور محاکمه شوي وو. د 13 اکتوبر له میاشتې راهیسې د ایران سختدریزي حکومت له سلو څخه ډیر سیاسي فعالان محاکمه کړي. په دې ډله کې یو لستنه په مرګ محکوم شوي او څه باندې اتیا تنه په بند محکوم دي. چین پر تایوان د متحده ایالاتو د وسلو د خرڅولو تازه وړاندیز په غوسه کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر هی یافی وایي دغه کار به د چین او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې زیانمن کړي. د هغه په وینا له دې سره به د دې دواړو قدرتونو ترمنځ پر همکاریو جدي منفي اغیز پرېوزي. چین تایوان ته د یو بیل ولایت په سترګه ګوري. د چین د عکس العمل یوه ورځ وروسته له هغې څرګند شو چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې کانګرس ته وویل چې پر تایوان د وسلو د خرڅولو پلان جوړوي. د 6.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د معاملې کې د 6 بلک هاوک هلیکوپترو په شمول له 100 څخه ډیر پرمختللي د توغندیو ضد پیټرویډ ضد راکټونه هم شامل دي. د ازادي راډیو ده فلسطینی حماس ډلې پرون اسرائیل په دې تورن کړ چې د دې غورزنګ یو فعال غړی په دوبۍ کې وژلې دی. حماس وایي دغه سړی محمود المبهوه نومیږي چې د پوځي څانګې مؤسس و. د نوموړي مړی په دوبۍ کې په یوه اپارتمان کې موندل شوی. داسې ښکاري چې د سړي ته برقي شوک ورکړی شوی و. اسرائیل د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د عراق د جګړې په اړه تحقیقاتي ډلې ته وویل چې د لواکه د صدام حسین پر لری کولو متاسف نه دی. د عراق په اړه له ټونی بلیر څخه سخت تحقیقات روان دي چې ولې په 2003 میلادي کال کې عراق ته بریتانوي عسکر واستول. ټونی بلیر وویل د 2003 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تروریستي بریدونو د رژیم متاثر کړ او استخباراتي اطلاعاتو داسې ریپورټونه خپاره کړل چې صدام حسین بیا خپل پوځ تیاروي او د ډله ییزې وژنې وسلې جوړوي.
سپتمبر 11 hadn't happened. Our assessment of the risk of allowing Saddam any possibility of him
تونی بلیر وایي که چېرته د سپتمبر د 11 پیښه نه وې شوې او موږ د صدام پروګرام داسې خطرناکه نه وې اټکل کړې نو وضعیت به دغسې نه و. په دغه تحقیق کې پر هغو استخباراتي اطلاعاتو هم تمرکز کیږي چې د 2003 میلادي کال په مارچ میاشت کې اجازه ورکړه چې په عراق کې جګړه وشي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتو مخکې ویلي وو چې د بریټ له اصولو سره سم وځکه چې د صدام حسین له رژیمه دا ویره و چې د ډله ایزې وژنې وسلې جوړوي. خو د عراق له مداخلې سره ملګرو ملتونو موافقه ونه کړه. وروسته تر دې چې په عراق کې د ډله ایزې وژنې وسلې ونه موندل شوې په امریکا او بریتانیا کې د دې جګړې د تحقیقاتو بیا بیا غوښتنه وشوه. د خبرونو پای
دو بجې او اته دقیقې دي. د برتانی د بهرنوی چارو وزیر ویل طالبانو سره د روغې جوړې لپاره باید لویدیس هیوادونه یو شفافه پروسه برابر کړي. ملګری ملتونه له افغان دولت غواړي چې جنگ سالارانو د بشر د حقونو سرغړونکو دی له واک نه لري کړي. په لندن کې د افغانستان د مرستندوی هیوادونو د غونډې د جزئیاتو مو خبرو. په میدان وردګو، غزنی او خوست ولایت کې د روسیو امنیتي پیښو حال درکو. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د نورو ریپورټونو سربیره د پاکستان پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو د تازه حمله ریپورت هم لرو او تاندې څنګه یو نس پروګرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې وورای. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د برتانیا د بهرنوی چارو وزیر ډیوډ ملیبند پرون په سویس کې ویل چې د سولې په پروسه کې د شاملېدونکو طالبانو لپاره یو شفافه پروسه پکار ده چې باید لویدیځ جوړ کړي. ملیبند دا څرګندونه د افغانستان په باب د لندن له نړیوال کانفرنس څخه یو ورځ وروسته وکړي. اسمت ساروان او په دې اړه جزئیات.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د جمعې په ورځ وویل چې لویډیز باید د هغو طالبانو لپاره چې غواړي د افغانستان په سیاسي پروسه کې داخل شي یو څرګند تګلاره جوړ کړي. میلیبند د افغانستان په باب د لندن له کنفرانس یې په ورځ وروسته وویل دې کنفرانس پریکنده یووالی وشود، خو د په عین حال کې په دې باب بې خبري وښودله چې د طالبانو غړیو مخکې لا د ملګرو ملتو له خاص استازي سره په دوبۍ کې کتلي دي. میلیبند د افغانستان په باب د لندن له کنفرانس یې ورځ وروسته وویل چې دې کنفرانس پریکنده یووالی وشود. میلیبند په دې باب بې خبري وښودله چې د طالبانو غړیو مخکې لا د ملګرو ملتو له خاص استازي سره په دوبۍ کې کتلي دي او ویل دا یوه ادعا ده. میلیبند چې د سویس په داووس اقتصادي کانفرنس کې خبرې کولې په عین حال کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو د زیاتېدو احتمال شته او د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د دې لپاره چې دا شخړه نور خپره نشي اقدامات وکړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ د لندن په نړیوال کانفرنس کې د هغو طالبانو د مالي ملاتړ او د کار د زمینو د برابرولو لپاره چې د جنګېدونکو طالبانو له لیکو را بلیږي د ولسمشر کرزي د پلان ملاتړ وشو او د 140 میلیون ډالر مرستې ژمنه ورسره وشوه. طالبانو دا پلان یو ناکام کوشش بللی، خو ملګرو ملتو افشا کړه چې طالبانو د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره د دې موسې له خاص استازي سره په دوبۍ کې پټې خبرې کړې دي. خو کله چې له میلیبند څخه په دافوس کې په دې باب پوښتنه وشوه، هغه وویل تاسو باید په دې باب له ملګرو ملتو څخه پوښتنه وکړئ، ځکه چې دا یوه اداده چې په ورځپاڼو کې خبره شوې. میلیبند وویل چې له افغانستان څخه د جګړې د خپرېدو خطر جدي دی، خو وسله والو طالبانو نن هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د طالبانو غړیو د روانې میاشتې په 8 نیټه په دوبۍ کې د ملګرو ملتو له خاص استازي سره خبرې کړې دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
ملګرو ملتونو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې جنگي جنایتکارانه او د بشري حقوقو سرغړونکي له حکومت لري کړی. دا څرګندونه په لندن کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما ویان علیم صدیق چې د افغانستان په کانفرنس کې ګډون کړو له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي. ل دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کا ایډي له افغان حکومت غوښتیو چې د بشري حقوقو سرغړونکو ته په حکومت کې دندې ورنکړي. د نړیوالو بشري حقوقو د ټولنو لوی نیوکه پر افغان دولت همداده او څو ذریعه له افغان ولسمشر حامد کرزي هم غوښتي چې په رسمي چارو کې د جنگي جنایتکارانو ونډه راکم کړي. حنان حبیب زی له لندن رپورت لري.
د ملګرو ملتونو یو ویان علیم صدیق وایي ملګري ملتونه نه غواړي چې جنگي جنایتکاران او د بشري حقوقو سرغړونکي په حکومت کې وویني. من هم غواړو چې په حکومت کې د جنگي جنایتکارانو پای وګورو، د بشري حقوقو د سرغړونکو پای وګورو. کایایدی په خپل لوړ غږ د کابینې د یو شمیر غړو په خلاف دا خبره وکړه، هغه څوک چې ونډه تر پښتنې لاندې ده، هغه چې افغانان یې نه غواړي، هغه چې نړیواله ټولنه یې نه غواړي. موږ هیله لرو چې د وخت په تیریدو سره ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان حکومت له دې ډول څیرو څخه پاک شي. زه د چا نوم نه اخلم، افغانان په خپله پوهیږي چې تر ټولو لوی مجرم څوک دی. افغانان دې ته اړتیا نه لري چې له نړیوالې ټولنې څخه وپوښتي چې لوی جنایتکار څوک دی. دوی ډیر ښه پوهیږي او موږ نه غواړو چې دغه ډول خلک په راتلونکي کې د افغانستان په دولت کې وګورو. ښاغلی صدیق د بشري حقوقو د سرغړونکو مسله بیا ښایي د دې لپاره راپورته کړ چې دوه ورځې وړاندې د لندن کانفرنس په جګړه ځپلي هیواد کې د قانون د لوړوالي او عمل غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو ټولنې وایي چې د قانون د عملي کولو لپاره په کار ده د لومړي ګام په توګه افغان دولت د جنگي مجرمینو لاسونه ور وتړي. ښاغلی صدیق هم دې ته ورته اشاره کوي. لومړی وایي عدالت ته د دغه ډول خلکو د راوستلو لپاره لومړنی مسؤلیت د افغانستان د حکومت دی. افغانستان یو ځپل شوی هیواد دی، لومړنی مسؤلیت د افغانستان دی چې دغه ډول خلک عدالت ته راکاږي. که دوی زموږ مرستې ته اړتیا ولري، از موږ مرسته غواړي، مونږ تیار ولاړ یو چې دغه هڅو سره مرسته
وکړو.
د ملګرو ملتونو دغه څرګندونې څه نوې خبره نه ده، خو ښایي د افغان دولت پام هغه څه ته ورواړوي چې د بشري حقونو له نړیوالو تړونونو سره د افغانستان ژمنتیا بلل کېږي. علیم صدیق دغه څرګندونې په داسې حال کې کولې چې د لندن کانفرانس افغان دولت ته دا واک ورکړ چې له طالبانو سره د پخلاینې خبرې اترې پیل کړي. د بشري حقونو د ټولنو له انده ولسمشر حامد کرزی په خپله د افغانستان په حکومت کې د بشري حقونو د یو شمیر څرګندو سرغړوونکو د شتوالي له امله له پوښتنې سره مخامخ دی. یوه بېلګه یې څه له پاسه یوه اونۍ وړاندې د شمال یو پخوانی قومندان دی چې د بشر پر ضد پر تیریو تورن دی او د زرګونو طالب اسیرانو د ډله ییزه وژنې تورونه هم ورغاړي دي. ولسمشر حامد کرزی د اعلی سرقومندانۍ د مرستیال په توګه وګوماره. طالبان په کلکه له رشید دوستم سره تربګني لري او د دولت په یوې لویې پوځي څوکۍ د ښاغلي دوستم شتون ښایي د حامد کرزی هغه نیت تر سویرې لاندې راولي چې له طالبانو سره پر پخلاینې ټینګار کوي.
و اموریدل چې ملګری ملتونه وایي چې افغان دولت باید جنگ سالاران او د بشر له حقونو څخه سرغړوونکي له خپل حکومت او د غراس د دندو څخه لری کړي. د لندن د کانفرنس په دوام کې پرون په دې خار کې د مرستندوی هیوادونو غونډه هم جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له پراختیایي چارو سره د 26 میلیون ډالر یعنی 2.6 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه. د دې مرستې جزئیات اسمت ساروان لري.
مرستندوی به په راتلونکو درو مالی کلونو کې افغانستان ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر د نړیوال بانک له لارې ورکړي چې په پرمختیایي چارو یې ولګوي. د مرستندوی هیوادونو استازو د پنجشنبه په ورځ د افغانستان په باب له لوی نړیوال کانفرانس یوه ورځ وروسته د جمعې په ورځ په لندن کې غونډه وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې په بسپنې باندې خبرې وکړي. د نړۍ یو دېرش هیوادونه د دې بسپنې مالي ملاتړ کوي. په دې غونډه کې په دې هم صلاح وشوه چې د افغانستان د بیا رغونې بسپنه به چې د افغانستان لپاره د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ 2.6 میلیون ډالر منظور کړي د حکومت له لوري شفاف ستراتیژي تعقیبوي. دا بسپنه په 2010 کال کې تاثیر شوه او تر اوسه پورې ټول ټال 3.6 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړي او اوس د افغانستان د پرمختیایي چارو لپاره پر یوې مهمې مالي سرچینې بدله شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال په یو بیان کې ویلي دا د افغانستان حکومت دی چې باید خپلو خلکو ته ځواب ووایي او بیا هم دا د افغان حکومت مسؤلیت دی چې باید د مالی سرچینو اعتماد په ځان پیدا کړي. د دې بسپنې لپاره د ستراتیژۍ د جوړولو په وخت د افغانستان د حکومت ټینګار په دې و چې باید دا مرسته پر کرنې، اوبه لګونې او زیربنایي تاسیساتو ولګیږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لوونه د ماخام تر او پورې دوام کوي په افغانستان کې د اف ام پسل 0.15 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. په میدان وردګو ولایت کې د ملي اردو او نړیوالو ائتلافي ځواکونو ترمنځ نښته شوې د غراس په غزنی کې هم امنیتي پیښه رامنځته شوې دي. دوا خان مینپال او په دې اړه تفصیل.
افغان او نړیوالو سرتیرو تیر شپه د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تر یو لړ عملیاتو وروسته خپل منځي نشته کړې ده. د دې ولایت والی ویان شاهد الله شاهد وایي چې د پیښې انګیزه او لامل سرګن نه دی، خو نوموړی وایي چې د دې پیښې په ترڅ کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او و نور شوبل سوي دي.
ائتلاف خاتم مرجو بستر
شاید الله شاهد وایي چې د مرستیال والی په مشرۍ وایت سیمې تتللی تر څو د افغان او نړیوالو سرتیرو ترمنځ د نښتې لامل څرګند کړي. له بل پلوه د غزنی په مخور ولسوالۍ کې نړیوالو سرتیرو یو ملکی موټر په نشه کړی، دوه ملکیان یې وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د مخور ولسوال صاحب خان وایي چې نړیوالو ځواکونو له موټر چلوونکي د درېدو غوښتنه کړې، خو د نوموړي په خبره چلوونکي سرغړونه کړې چې په نتیجه کې یې پېښه رامنځته سوې ده. ولسوال وایي چې تر پېښه وروسته ژوبل کسان نړیوالو ځواکونو د درملنې لپاره له ځان سره وړي دي. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې مو د وروستیو امنیتی پیښو رپورټ واورېده. بل لور ته په خوست ولایت کې افغان او نړیوالو ځواکونو په مختلفو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي او لسګونه مشکوک کسان او یو اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. لسیمې امیر بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د خوست امنیتي مسؤلین وایي د تېرو څو ورځو په بهیر کې د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د تندرنح په نوم د افغان او ایتلاف ځواکونو په ګډو تصفیوي عملیاتو کې چې د یعقوبیو د نسبتا نارامې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ادامه لري، تر 500 زیات مشکوک وسوال طالبان نیول شوي او دغه راز په لسګونو میله سپکه او درنه وسله او یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي په نیول شوو کسانو باندې دا تور دی چې په سیمه کې پر ټولګټو تاسیساتو او د افغان او ایتلاف ځواکونو پر قطارونو باندې په وسلوالو حملو او بمی چاودنو کې لاس درلود.
دغه عملیاتو کې شپږ نفر پر مشکوک حال نیول شوي دي. سلو په حدود کې وسله هم نیول شوي دي. په دوه ورځو کې پرون منګي نفر بل هم دغه سره لسی بمان ورسره او بعضې د مخابره انتنونه هم ورسره او بلفیل درغه کړو کې منګ ونیولو. تحقیق وړاندې د سړي ارتباطات ډېر قوي دي.
جنرال نواب وویل نیول شوي کسان دا مهال د افغان او ایتلاف ځواکونو په توقیف خانو کې ساتل کېږي. افغان او ایتلاف ځواکونو ته تر دا مهاله د عملیاتو په بهیر کې کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د بلې خوا جنرال نواب د طالبانو هغه ادعا چې ګواکې تېره ورځ د دوی کسانو د خوست د یعقوبیو او نادرشکور په ولسوالیو کې په جلا جلا بمی چاودنو کې د ایتلافي ځواکونو دوه فوځي موټر له منځه وړي او پکې سواره سرتیري وژلي دي په کلکه رد کړه او هغه یې یوه پروپاګنډه وبلله. ته زیاته کړه دوی ته په تېرو څلرویشتو ساعتونو کې په خوست کې دا ډول پیښو په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړ شوی.
اصلا داسې کومه واقعه هم نه ده شوې. دښمن همیشه داسې پروپاګاندا او تبلیغات کوي خلکو ذهنونه مشوش کړي.
د خوست یعقوبی ولسوالۍ چې د ښار په 10 کیلومتره واټن کې شمال لور ته موقعیت لري، یوه د دې ولایت له نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي چې ډېر ځلې ورځنې د ناامنیو تصفیوي عملیاتو او وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کیږي. خو د خوست همغږۍ د مرکز مشر وایي دوی دا ځل کلک هوډ کړی تر هغې چې دا سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه شوې نه وي. د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د افغان او ایتلاف ځواکونو د دې ګډو تصفیوي عملیاتو لړۍ به په دې سیمه کې تر نامعلومې نېټې پورې ادامه ومومي.
The Lobo, La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د پیسو د غیر قانوني لیږد په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې بیلابیل رپورټونه خپاره شوي دي، د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د پیسو د غیر قانوني لیږد د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر نیولې دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو چارواکي هم وایي چې دې برخې ته جدي پام اړولی دی. نو جزئیات د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له هیواد څخه بهر په غیر قانوني توګه د پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایان عزیز شمس ازادۍ رادیو ته په مرکه کې وویل چې له هیواد څخه د پیسو د لیږد په خاطر په کار ده چې د راجستر فورمه ډکه او د پیسو سرچینه هم په ګوته شي.
د قانون له مخې $60,000 کولسی یو سلای ځان سره یوسی، اما زیاتره له هغه چې غوالي ولیګل سی یا ځان سره یوسی، هغه باید یو سند دی چې هلته میدان وایي که دا سند باید مکمل خانه پولیسی. پس له هغې نه کولی سي چې خپل منبع خپل هدف وښایي چې د کوم هدف دپاره دا پیسې ځان سره ولي او د کوم ځای نه یا د کوم منبع نه دا پیسې اخیستې دي. دا مشخص شي هغه وخت کولی سي چې ځان سره پیسې ویسي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي په داسې حال کې له افغانستان څخه بهر د غیر قانوني پیسو د لیږد په اړه د تدابیرو د نیولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د ډیلي ټلګراف په نوم د لندن چاپ یوې ورځپاڼې لیکلي له افغانستان څخه هر ورځ له $10 میلیون څخه زیاتې پیسې په غیر قانوني توګه لیږدول کیږي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان پاسوال محمد آصف جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې په لنډو ورځو کې دوه کسه چینایان د لکونو یورو غیر قانوني لیک په تور نیولې دي.
په دغه تیر هفته کې موږ تقریبا 8,00,000 یورو چې دوه چینایانو او دای غوښته چې غیر قانوني بدون د اسناد اوراقونه د انتقال کې د چک په وخت کې دا ونیول شو. دا موضوع تر بررسۍ او تحقیق لاندې
له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د لیک په اړه د دولتي چارواکو ترڅنګ د اقتصادي چارو کارپوهان هم پاندېښنه کړې دي. د دوی په وینا له افغانستان څخه بهر ته د پیسو غیر قانونی توګه لیکدول د افغانستان په اقتصادي وضعیت خپل منفي اغیز درلودل شي. د دغه کارپوهانو په وینا په کار د چ افغان دولت په ځانګړي ډول د افغانستان د مالی وزارت او اړوند امنیتي ارګانونه دغه مسلې ته خپل جدي پام واړوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کابل چاپ خبریدونکو رسپانو د افغانستان د روانو حالاتو او روسیو پیښو په اړه مختلف مطالب او رپورټونه چاپ کړي دي. حمید مومن د کابل چاپ رسپانو ته کتنه لري.
افغان جرګې په خپل لومړي مخ کې د لندن د غونډې د اعلامیې ځینې مهم ټکي خپاره کړي او لیکلي چې په افغانستان کې به له مخالفینو سره د سولې لویه جرګه جوړیږي او پس له دې به د امنیت او بیا رغونې د چارو مشري د افغان دولت په غاړه وي. ورسپانې په دوام کې د اعلامیې په حواله لیکلي چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. ورسپانې په خپله سرمقاله کې د لندن د غونډې په پای بحث کړی او لیکلي که څه هم د غونډې پایله په کاغذ هیله بخونکې ده، خو د ورسپانې په وینا شته مسایل باید د افغانانو لخوا حل شي. په ورسپانې کې د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په حواله دا هم لیکل شوی چې د دغه سازمان د ځانګړي استازي کې عایده او د ځینو طالب مشرانو ترمنځ پټې خبرې شوې دي. ورسپانې د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب لپاره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلی چې یوازې په دې شرط منځګړیتوب کوي چې طالبان له تروریستي ډلو سره اړیکې پرېږدي. هیواد هم د خپل لومړي مغز زیاتره مطالب د لندن غونډې ته ځانګړې کړې او په غټو ټکو سره لیکلی چې دا غونډه په بریالیتوب سره پای ته ورسېده او نړیوالې ټولنې د ولسمشر کرزي د نوې طرحې بشپړ ملاتړ وکړ. ورسپانې غونډې ته د افغان دولت لخوا په وړاندې شوو طرحو هم بحث کړی. د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي په حواله لیکلی چې افغان دولت دې غونډې ته ډېره پیاوړې او هر اړخیزه اجنډا راوړې وه. ورسپانې په خپله سرمقاله کې هم د غونډې په محتویاتو بحث کړی او د دې ترڅنګ چې هغه یوه بریالۍ غونډه بللې لیکلی چې اوس افغانان باید له دې حالته ګټه پورته کړي او په خپل هیواد کې سوله او امن ټینګ کړي. راهنه جات په خپل سر مقاله کې دا انتقاد کړی چې د لندن په غونډه کې د افغان دولت طرحه په سمه توګه تر بحث لاندې رانغله او له همدې امله افغانستان له دې غونډې نه کومه ځانګړې لاسته راوړنه نه لري. ورسپانې په دوام کې لیکلي چې نړیواله ټولنه اوبله ورخه تیرې کړې او په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو حل ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د ورسپانې هم په دوبۍ کې له یو شمېر طالب مشرانو سره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لیدنې ته په اشاره د دغه سازمان د یو چارواکي په حواله لیکلي چې طالبان د سیاسي مشارکت لپاره تیار دي. ورسپانې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوې ځانګړي استازي په ټاکلو هم انتقاد شوی او لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو دغه مهم پوسټ یو ناپېژندل شوی ډیپلوماټ ته ورکړل شوی دی. هشت سو بیا د لندن غونډه یوه داسې غونډه توصیف کړه چې نه یې کومه طرحه درلودله او نه یې هم کومه لاسته راوړنه. ورسپانې لیکلي حقیقت دا دی چې د لندن غونډې لکه څرنګه چې تمه کېدله د طالبانو په اړه کومه ځانګړې پرېکړه ونه کړه او روښانه نه ده چې دا موضوع به د کابل د غونډې د نتایجو تر روښانه کېدو پورې تعقیب شي او که نه. ورسپانې په جلا مطلب کې لیکلي چې برطانیې د لندن د غونډې په درشل کې ایران له وسلوالو طالبانو سره په مرستې تورن کړی او لیکلي چې ایران په افغانستان کې د حالاتو د خرابولو هڅه کوي. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان سیمروستي پرمختګونه څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د لندن په غونډه کې د افغانستان د شتو ستونزو د هواري لپاره د شوو ژمنو د عملي کولو په هدف د یو واقع بینانه میکانیزم د جوړولو سپارښتنه کړې. خو اصلاح بیا د لندن غونډه چې پکې د افغان دولت د طرحو ملاتړ شوی د افغانانو پر اوږو یو ستر مسؤلیت بللی او لیکلی چې له دې فرصت نه باید په هیواد کې د امن د ټینګښت لپاره په پراخه کچه ګټه پورته شي. او افغانستان ټایمز په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کړی چې افغان دولت د لندن په غونډه کې د ټاکل شوو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ول ملاتړ ته اړتیا لري. ورسپانې لیکلي که څه هم په دې برخه کې ژمنې شوي، خو د ورسپانې په وینا د افغانستان ګاونډي او د ناټو غړي هیوادونه، ملګري ملتونه او د نړیوالې ټولنې نور غړي باید خپل ملاتړ په عمل کې ثابت کړي سو افغان دولت خپل اهداف ترلاسه کړی شي. ورسپانې په خپل نننۍ کارتون کې یوه ونه انځور کړې چې امنیت، بیا رغونه، پخلاینه، پوهنه او پراختیا د افغانانو هیله ښودل شوې او پکې دا ښودل شوې چې اوس د ټولو سترګې د لندن د غونډې پایلو ته دي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
دا ازادي رادیو د خبرونه په دوهم نیمه کې د افغانستان د مهمو ریپورټونو سربیره د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د تازه حمله ریپورت هم لرو. د ځوانانو خبرونه تاند څنګه هم اوریدلی شي. خو اوس ساعت 2:30 بجې کېدونکې دي. فریده هوټ سفیر سر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وروي.
افغان ولسمشر او ورسره پلاوی د لندن له غونډې وروسته کابل ته راورسیدل. د بلجیم د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو روزلو او پیاوړي کولو ته دوام ورکوي. په میدان وردګ ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل شوي او 9 نور یې ژوبل دي. د پاکستان د استخباراتو مامورین وایي د پاکستان په شمال لویدیز کې یو مشکوک امریکایي توغندي 15 تنه وژل دي. په ایران کې نن تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لاس لرلو په تور 100 تنه فعالان محاکمه کیږي. فلسطیني حماس ډلې اسرائیل په دې تورن کړی چې د دې غورځنګ یو فعال غړی په دوبۍ کې وژل دي. چین پر تایوان د متحده ایالاتو د وسلو د خرڅولو تازه وړاندیز په غوسه کړی دی. او د بریتانیا پوخانه صدر اعظم ټونی بلیر د عراق د جګړې په اړه تحقیقاتي ډلې ته وویل چې د لواکه د عراق د پوخانی ولسمشر صدام حسین پر لری کولو متاسف نه دي. هغه وایي چې چرته د سپتمبر د 11 پیښه نه وي شوې او موږ د صدام حسین پروګرام داسې خطرناک نه وي اټکل کړي، نو وضعیت به دغه سي نه و.
د ډنمارک هوا د افغانستان د مالی د وزارت لالارې غواړي د کلو د پراختیا له وزارت سره 1.5 میلیون امریکایي ډالر مالی مرسته وکړي. د دې مرستې تړون څو ورځې مخکې د افغانستان د مالی د وزیر په کابل کې د ډنمارک سفیر ترمنځ لاسلیک شو. خو د کلو پراختیا وزارت وایي چې ډنمارک د دې مرستې اعلان د تیرې پنځشنبه په ورځ وکړ. په دې حق له د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیند د کلیو د پراختیا د وزارت د ملي پیوستند پروګرام رئیس خاغلی طارق اسمتی څخه معلومات غوښتي چې په مورته راړو.
د دنمارک هوا غواړي چې د افغانستان د کلیو د پراختیا له وزارت سره مرسته وکړي. د یو تړون له مخې دغه مرسته به تاسو په کومو پروژو ولګوي؟
دغه مالی کومک چې دا ځل دوی اعلان کړی دی، دا به د ملي پیوستون پروګرام په مختلفو ساحاتو کې ځینې کار واخیستل شي. ملي پیوستون پروګرام کاري پروسه یو میکانیزم لري. هغه میکانیزم د یو انجن په شکل خپل فعالیت ته دوام ورکوي چې هغه انجن تمام هغه د پروژو پیشنهادونه او غوښتنه چې د کلو څخه د خلکو د خوا څخه راستول کیږي، هغه ته هغه د دوی د پاره ټاکل سوی بودیجه هغه ور واستول سي. نو دا میکانیزم په حال کې د تطبیق دی. نو هر هغه هیواد چې کومک عملا مشته راوستوي، هغه ته دغه انجن د لارې څخه تمام کلیوال ته راستول کیږي.
تر اوسه د څومره پروژې پیل شوي وي او څومره تطبیق شوي؟
د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 2003 کال را دې خوا ته تر اوسه پورې موږ توانېدلي یو چې نو تر نه 40,000 څخه ډېرې کوچنۍ او غټې پروژې د دې پروګرام د لارې څخه تطبیق سوي دي، چې د دغو پروژو څخه بیشتر 6,000 پروژو څخه هغه تکمیل سوي دي او بهره برداري ته ورکول سوي دي او د هغه څخه عملا خلک ګټې اخلي او نورې پروژې په حال کې د تطبیق دي. دغه ارقامو په اړه کې زه غواړم چې بل رقم هم دا وایم چې دغه پروګرام د لارې څخه تر اوسه پورې تر 2,000 څخه ډېرې محلي انکشافي شوراګانې جوړې سوي دي، چې دغه شوراګانې تقریبا بیشتر 9,000 کلي د افغانستان تر خپل پوښښ لاندې راوستلې دي.
دغه پروژو په تطبیق کې څومره توازن موجود دی؟ د نام نسیمو او کومې سیمې چې امن لري؟
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت متحد دی چې د انکشافي چاري تمام کلیوالو ته ورسی. نو تر دې راکښته د ملي پیوستون پروګرام په چوکاټ کې اوس توانېدلې یو چې تقریبا 1% کلیوال د دې برنامې تر پوښښ لاندې راولو، او متباقی کلیوال زموږ توسوي پلان دی چې اوس فعلا تر کار لاندې دی او په نږدو کې به وکولای شو چې هغه تطبیق باندې شروع کړو. نو پس ویلای سم چې یګانه برنامه ده په افغانستان کې چې متوازن پرمختیا ورته ویلای شو، چې زمینه یې مساعده کړې ده تمامو کلیوالو ته چې د هغه څخه مستفید سي. امنیت نشتون یو غټه مسله ده چې په بعضو ولایتو کې بدبختانه موږ د دغه مشکل سره مخامخ یو، خو باوجود د هغه مشکل ځکه چې تطبیق د پروګرام د خلکو په اوژو او د دوی په خاص مرسته باندې کیږي، موږ توانېدلی یو چې په ډیرو ځایو کې پروګرام تطبیق کړو. او اوس فعلا په دې تپه تلاش کې یو چې بعضې کاري میکانیزمونه په وجود راولو تر څو وکولای سو چې د خلکو په ملاتړ دا پروګرام بیا هم تطبیق کړو.
په آینده پنځه کالو کې تاسې څه پلان لرئ، داسې پروژې لرئ چې تکرار نه شي او داسې نوې بڼه ولري؟
په آینده پنځو کالو کې په اول قدم کې خو پلان دا دی چې دا ملي پیوستون پروګرام تمام کلیوال تر خپل پوښښ لاندې راولي، او په دوهم قدم کې ملي پیوستون پروګرام به په نږدو کې د خیر سره خپل دوهم پړاو په دې معنی سره هغه کلیوال چې د خپلو کلیوالي شوراګانو له لارې څخه اول ځل لپاره خپل انکشافي بودیجه د دې برنامې څخه ترلاسه کړې ده او هغه په موافقانه ډول سره په پروژو لګولي وي او پروژې موافقانه ډول سره تطبیق شوي دي، د هغو لپاره د دوهم ځل لپاره د هغومره مالي امکانات برابرېږي تر څو خپل متباقي یا هغه پات انکشافي ضرورتو ته دوی جوابګویي وکړي.
د کلیو د پراختیا د وزارت د ملي پیوستون د پروګرام رئیس ښاغلی طارق اسمتی و چې ازادي راډیو ته یې د افغانستان د کلیو د پراختیا له چارو سره د ډنمارک د مرستې په اړه معلومات ورکول. د هلمند د بست پوهنتون د کرنې د پوهنځي محصلان چې اکثره له څلورګونو ولایتونو څخه د زده کړې لپاره د پوهنتون ته راغلي دي شکایت کوي چې د ډوډۍ سیستم یې سم نه دی او هغه ناسیزي پیسې چې دوی ته د معاش په توګه ورکول کیږي په میاشتو ځنډیږي. دغه محصلان د لوړو زده کړو له نوي وزیر غواړي چې د دوی د لیلی ستونزې هم هوارې کړي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال له څو تنو محصلانو سره غږیدلې او د هغوی د خبرو په استناد دا رپورټ استولی دی.
په لشکرګاه کې د بست پوهنتون د کرهنې د پوهنځي زده کوونکو شمیر لسګونو ته رسیږي. د دوی یو شمیر د افغانستان له لرې ولایتونو نه راغلي دي چې د کرهنې پوهنځي ووایي. د بست پوهنتون لا تر اوسه ودانۍ نه لري. د لشکرګاه د ښوونکو د عالي موسسې په ودانۍ کې هم زده کړه کوي او هم یو شمیر محدود ځایونه د اوسېدو په خاطر د دوی په واک کې ورکول شوي دي. د بغلان ولایت نه هم څو کسان په دې برخه کې اوسېږي. امن الله وایي، زه له بغلان ولایت نه هلمند ته د کرهنې د پوهنځي د لوستلو په موخه راغلی یم. دی وایي د خوراک سیستم مو ډیر خراب دی، موږ ته پر وخت سمه غذا نه رسیږي او د اوسېدو خونې مو یخې دي.
زما نوم امان الله د بغلان ولایت اوسېدونکی. دلته مشکلات خو ډیر زیات دي، خو عمومي مشکلات چې زموږ دي، هلته برق نشته، برق نشتوالی ده، همدارنګه د اوبو نشتوالی ده، اوبه نشته، همدارنګه موږ ته لیلیه نشته. داسې هر میاشت نه رسېږي، درې میاشتې بعد، دوه میاشتې بعد، یو میاشت بعد رسېږي. همدارنګه اشپز نه لرو، د لیلیې زیات مشکلات دي. همدارنګه منګ والی صاحب نه هم وزیر صاحب نه دا غوښتنه لرو چې نور ولایتو کې والیان خپل هغه ته ځي، خپل د پانتون ته ځي او دا ستونزې حل کوي. همدارنګه والی صاحب نه نورو لوړو چارواکو نه غوښتنه کوو چې منګ والی پانتون ته راسي او د موږ ستونزې ویني.
د بست پوهنتون دوهم کال او لومړی پوهنځي ده. د لرې ولایتونو نه دلته اوسېدونکي محصلین د غماش د ځنډېدو له امله هم سر ټکوي چې دوی ته میاشت په میاشت ورکول کیږي. دوی وایي که چیرې پیسې پر وخت ورکول شي او اندازه یې هم له 15 افغانیو نه زیاته شي، کولی شي خپل ځینې واړه مشکلات پرې حل کړي. فرهاد نږدې څلور میاشتې وړاندې له ننګرهار ولایت نه د کرهنې د پوهنځي په موخه هلمند ته راغلی دی. دوی وایي سپینه تخته، مارکر، قلم او د ازموینې لپاره ورقې په خپلو پیسو اخلی چې لعمل لستون سره مخ دی.
ځوانم فرحات د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او همداسې نور مشکلات دا دي چې زموږ کومه بادله عشه ده هغه موږ ته په وخت نه را رسیږي. دا چې موږ ته میاشت په میاشت راشي موږ شاید زموږ مشکلات یو څه حل شي، خو متاسفانه چې زموږ د کوم مشکلات چې دي نه غو څوک د حل لاره ګوري او نه داسې نور څه مرستې راځي چې موږ سره مرستې وشي. د درس په وخت کې موږ چې کوم یو مارکر استعمالو هغه مارکر موږ په خپلو پیسو اخلو. کوم زموږ وایټ بورډ چې کوم وګوري ډېر وړوکی لکه د یو کورس په شان تیدی هغه زموږ مشکلات نشي حلولی، هغه وایټ بورډ زموږ مشکل نشي حلولی. همداسې نور ډېر مشکلات لکه موږ چې کوم پیپر باندې اگزام ورکوو هغه هم موږ په خپلو پیسو باندې اخلو. موږ خپلې پیسې ورکوو او موږ ته دغه 1500 روپۍ د میاشتې راکوي، یعنی په ماهانه موږ ته 1500 افغانۍ راکوي چې دا موږ دپاره کافي نه دي.
دا لشکره په عالي دارالمعلمین کښې د پوهنتون محصلین د درسي ناسم کیفیت له امله هم ستونزې لري. دوی وایي مسلکي استادان نه لري، ښوونه یې کمزورې ده او ازموینې ډېرې سختې دي. دغه محصلین د زراعتي ازموینو په خاطر لابراتوار هم نه لري. دوی د لوړو زده کړو له وزارت نه په دې اړه د جدي توجه غوښتنه کوي. په هلمند کې هغه زده کوونکي چې په راتلونکي کې د لوړو زده کړو لپاره ازموینه ورکوي غوښتنه لري چې د بست پوهنتون د پوهنځیو شمېر دې زیات کړي. د بست پوهنتون د محصلینو د غوښتنو او ستونزو د خبرولو په اړه مې د دې پوهنتون له رئیس سره د خبرو زیاته هڅه وکړه، مګر بیا هم بریالی نه شوم. خو که چېرې د بست پوهنتون د محصلینو لوري ته توجه ونه سي، د ولسوالیو نه لشکرګاه ته د راغلو زده کوونکو په څېر به یوه ورځ د دې محصلینو وروستۍ پرېکړه هم بیرته کورونو ته ستنېدل وي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1206 نوي باندې خپرونه کوي. د خپرونې په پاتې برخه کې تاسو ته 19 پروګرام تاندې څنګ هم لرو. یادونه کوو چې نن د افغانستان پوښ له 3 څخه تر 5 پورې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې چې په مستقیم ډول خپرېږي د افغانستان د تازه پیښو او روسیو تحولاتو په اړه بحث اوریدلی شي او همدغه راز له میلمنو څخه خپلې پوښتنې هم مطرح کولای شي. تازه رپورټونه وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی دی. همدا شیبه له پیښور د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر د تلیفون په لیکه کې راسره دی. عامر صاحب، مهرباني وکړئ، رپورټونه وایي چې په باجوړ کې کوم حمله شوی؟
بلې رضوان مراد، لکه شیبه وړاندې د باجوړ په مرکز ښار کې د لیوا د قومندانۍ سره په خوا کې یو ځانمرګي حمله شوې ده. ویل کېږي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان مړه دي او 15 نور ژوبل دي. په سیمه کې چې زموږ خبرې وشوې، عیني شاهدان او د سیمې د چارواکو وینا ده چې یو کس په خپلو خپو راغلی دی او په دغه وخت کې چې د قومندانۍ په وړاندې دغه چاودنه کړې ده ډېره ګڼه ګوڼه هم وه، نو په دې کې 2 تنه د لیوا سرتیری دي او نور ولسي خلک دي چې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. دغه پېښه لږه شېبه وړاندې شوې ده.
دا پېښه په داسې حال کېږي چې ساعتونو مخکې، یعنې 13 شپه، یو ځل بیا په شمالي وزیرستان باندې بې پیلوټه الوتکو بمباري کړې. د دغه پېښې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
رستی معلومات دا غی پیخ نه د رضوان چې د مړو شمیره چې هلته سهار مونږ رپورټونه لرل چې په هغه حمله کې 15 کسان مړه دي. اوس ویل کېږي چې په دې حمله کې چې په محمد خیلو سیمه کې د شمالي وزیرستان شوی وه، 13 شپه نیمه شپه مهال د طالبانو د حقانی ګروپ یو مرکز یې په نښه کړی. په دې کې 9 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور کسان په دې پیښه کې ژوبل شوي دي، او په وژلو شوو کسانو کې 2 تنه بهرنیان هم ښودل کېږي.
ډېر زیاته مننه نجیب عامر چې له پېښوره د پاکستان د وروستیو امنیتي پیښو په اړه تازه معلومات راکول. اوس هم ورسیږي 19 پروګرام تاندې څانګې ته.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفي هم له یوې بلې تاندې څانګې سره. شطرنج څنګه لوبه ده او له دې لوبې سره د افغان ځوانانو لیوالتیا څومره ده؟ د دې پوښتنو ځوابونه به د خبرونې په لومړۍ برخه کې واورئ. بیا بیا په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د زیاتېدو په اړه ریپورت لرو. دا به هم واوري چې څنګه کوي شو انټرنیټ کور ته راکاږو. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم له یاده مه باسئ. له موږ سره اوسئ.
Ako sarsin leko wame ulara patra pako Ako bako sarsin leko wame ulara patra pako Abbasin biale biale pake nasta durkhanay Abbasin biale biale pake nasta durkhanay
Grano Zwanano شطرنج هغه دوه کسیزه ذهنی لوبه ده چې نن سبا په ټوله نړۍ کې ترسره کیږي او ګڼ مینوال لري. د شطرنج یا شطرنج لوبې د پیدایښت په اړه ډېر روایتونه شته. ویل کیږي شطرنج له نن څخه 2500 کاله مخکې په هندوستان کې سیسابندیر ابدا کړ. د دې لوبې له اختراع نه مقصد دا و چې د جګړو د میدان او نظامي تکتیکونو ښودنه وشي. په اتمه میلادي پیړۍ کې شطرنج د عربو په ذریعه اسپانیا ته ولېږدید او له هغه ځایه اروپا او ورو ورو ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د شطرنج لومړني کلبونه په 1315 لمریز کال کې د کابل په بوله باغ عمومي سیمه کې د پښتون او ملنګ په کافیانو کې جوړ شوي وو چې ځوانانو به پکې شطرنج لوبې او سیالۍ کولې. خو په 1316 لمریز کال کې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د شطرنج فدراسیون جوړ شو او په 1934 میلادي کال کې د نړیوال فدراسیون عضویت هم خپل کړ. ګڼ افغان ځوانان شطرنج لوبه خوښوي او شاهانه لوبه یې ګڼي. د کابل اوسیدونکی عبدالظاهر چې تل شطرنج کوي راته وایي چې له څه وخته راهیسې شطرنج لوبه کوي او دا لوبه څنګه ترسره کیږي.
تقریبا یو 15 کال مخکې کله چې زه په یو پاکستانی کورس کې ټیچینګ کوم نو هلته یو د کمپیوټر استاد و. هغه چې د شطرنج سره ډېر علاقه درلوده چونکی ما هم ورسره ډېر علاقه درلوده بیا د ده سره ما شطرنج کوه ورو ورو مې ورسره زده کړو. آخره تر دې حده چې د خپله لمانه نه شوی ګټلی دا بازي.
که راته ووایي چې شطرنج لوبه څنګه یوه لوبه ده څنګه ترسره کیږي؟
شطرنج لوبه چې دا په دې کې چې دا دوه پلیئر یي دوه طرفه هر یو چې دا تقریبا شپاړس مهرې لري. دوه لاین کې کول کېږي. اول لاین چې دا ټول د آس کار نیسي. په دویم لاین کې چې دا په یو سر په بل سر کې روخي بیا وروسته ورپسې آس دواړو طرفو ته دوه سونه دي او وروسته ورپسې پلان یي دوه طرفه بیا وزیر بیا بچای. بازي چې فایل کېږي له پیادهګانو نه شروع کېږي عسکرونه او زیات رول هم پکې دوی لري. بیا وروسته وروسته ورسره دا نور هم
کومې دنې ډېرې مهمې دي په شطرنج لوبه کې.
شطرنج لوبه کې چې له ټول نه زیات زور لري هغه وزیر ده. خو کله کله په وزیر باندې یو پیاده عسکر هم ور باندې زور کېدای شي خو لټول نظر ورسې ده پکې وزیر ده.
شطرنج لوبه په څو ډولونو کېږي په دنیا کې او دلته په افغانستان؟
شطرنج لوبه چې دا اوس فلحال دا په دوه ډوله کېږي. یو دلته په آسیا کې کېږي او یو په اروپا کې کېږي. نور بازي دومره خاص تغیر نه لري. ځینې مهرې چې دوی حرکت ورکوي هغه لږ تغیر لري. پیاده چې دا هر پیاده څوک اول وار ورته یو خانه حرکت ورکوي چا کې دا خانو شته چې دوه خانې مختلف شي.
د هندوستان د وخت د پاچا شطرنج لوبه ډیره خوښ شوه. نو څو سرتیرو ته دند وسپارله چې د شطرنج مختری ومومي او د تیراولي. سرتیرو مختری وموند او پاچا تیرا وست. پاچا د شطرنج د جوړونکو ستاینه وکړه. ترې وی غوښتل چې له پاچا نه په خپله خوښه انعام وغواړي. د شطرنج مختری چې بي وزلې وویل د شطرنج په لومړۍ خانه کې یو غنم، په دوهمه خانه کې دوه، په درېمه خانه کې څلور او داسې تر پایه په هر خانه کې د تیرې خانه دوه برابر غنم کېږدئ او رایې کړئ. پاچا چې ګمان کاوه مختری به د سرو او سپینو زرو همیانۍ ترې وغواړي په تعجب وویل ګمان نه کوي چې دا انعام به ستا لپاره ډېر لږ وي. مختری چې ریاضي پوه و وویل که زما دا غوښتنه پوره کړئ ما ته به له سرو او سپینو زرو هم به ارزښته وي. پاچا د هغه غوښتنه مني او په پټه خپلو مامورانو ته وایي چې څو جواله اضافي غله هم ورکړئ. ماموران کله چې غنم حسابوي په بیړه پاچا ته راځي. وایي چې مختری دومره غنم غوښتي چې که اته ځله ټوله ځمکه وکرل شي نو ایله به د مختری غوښتی انعام پوره کړو. شطرنج څلور شپېته خانې لري نو تاسو فکر وکړئ چې مختری به څومره غنم غوښتي وي. اب عبدالظاهر وای چې ګڼ ځوانان شوقي شطرنج لوبه کوي، خو که څوک وغواړي چې د شطرنج په سیالیو کې شامل شي باید حرفوي زده کړي، ځکه شطرنج یو ساده ذهني ورزش نه دی بلکې د ریاضي په اساساتو ولاړ دی. عبدالظاهر زیاتوي
په شطرنج کې له ټولو نه مهم بس فکر دی چې دغه مهارت چې زه دلته ږدمه د دې ته مخامخ کوم خطرونه وجود لري یا صرف دې ته نه، که چېرې دا مهره لاړه شي له دې نه وروسته ماته څه خطر. ټولو نه مهم ورته زیات فکر دی چې باید یوې مهرې ته نه بلکې څلور پنځو مهرو ته فکر وشي چې که چېرې زما دا مهره مخکې شي دا کوم فایده لري کوم تاوانونه لري. په دغه خاطر خلک زیات وخت ورته نیسي. په دې کې داسې خاص چل نشته، خو صرف دا کوم کس چې تا سره دا بازي کوي د هغه کمزوري ته به ګوري چې دی اول کوم شیان دی مخکې کوي د هغه کمزوري ته فایده کوي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د شطرنج فدراسیون مشر محمود حنیف واهب وایي چې د شطرنج د حرفوي زده کړې لپاره یې په کابل او نورو ولایتونو کې کلبونه جوړ کړي او شطرنج ورزشکاران په کورنیو او نړیوالو لوبو کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
د شطرنج فدراسیون په خوا په کابل کې یو مرکزي کلب درلود او په ولایتونو کې د لوبه شوقي کېده. خو له دوه کلو راهیسې په اوولس ولایتونو کې د شطرنج کلبونه جوړ دي. اوس د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ملي ټیمونه لرو او ښې لاسته راوړنې هم لري. په 2008 کال کې حمیدالله حیدري د برونز مډال خپل کړ. څو ورځې مخکې سمیر احمد سعیدي چې اوه کلن ماشوم دی د افغانستان د شطرنج فدراسیون غړی دی او په سلواک هیواد کې اوسي په هغو لوبو کې چې په مجارستان کې ترسره شوې د سرو زرو مډال وګاټه.
سر کوزی می حلس دا کړه چې سر نو سر کوزی می حلس دا کړه چې سر نو وین لار دا عقل ولې چې بر نو وین لار دا عقل ولې چې بر نو سر کوزی می حلس دا کړه چې سر نو
ګرانو ځوانانو، کمپیوټر او په ځانګړې توګه د انټرنیټ پراختیا په لنډه موده کې د نړیوالو ترمنځ اوږدې فاصلې لنډې او نړۍ یې په وړه کلی بدله کړه. انټرنیټ یا د معلوماتو نړیوال جال داسې یو پراخ سیستم دی چې هر ثانیه په زرګونو معلوماتي توکي پکې ځای کیږي او د نړۍ په هر ګوټ کې ترلاسه کیدی شي. مثلا نن سبا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم پرمختګ کیږي نو په ډیرو لرې پرتو سیمو کې خلک کولی شي د هغه پرمختګ په اړه معلومات ترلاسه کړي. ان دا چې ځوانان کولی شي په ډیرو لرې پرتو سیمو کې د انټرنیټ له لارې په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او له همغو پوهنتونونو خپل ډیپلوم ترلاسه کړي. نن سبا ګڼ افغان ځوانان هم د خپلو معلوماتو د زیاتولو، ایمیل او نورو برخو کې له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. ډاکټر حنیف وایي چې دی د طب په برخه کې له انټرنیټ نه ډیره ګټه اخلي.
زه د انټرنیټ نه ایمیل برخه کې استفاده کوم او همدارنګه کوم معلومات چې د تابعیت باکلی وي زه د انټرنیټ نه کوشش کوم چې هغه واخلم. موږ ته ډیر مؤثره دی چې موږ د انټرنیټ نه نوي معلومات ترلاسه کړو، خصوصا په خپل بخش تابعیت کې.
تر څه موده د مخه په افغانستان کې له انټرنیټ نه استفاده بیا په ساعت شپیته افغانۍ و. خود مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د نوري فایبر لارې د افغانستان او پاکستان له وصل کېدو سره اوس دغه بیا لس افغانۍ ته په ساعت راټیټه شوې ده. نوري فایبر داسې یوه وسیله ده چې د نور له لارې په ډیره چټکۍ اطلاعات لیږدوي او بیا د سټلایټ او نورو اطلاعاتي وسیلو په پرتله لږه ده. ګڼ ځوانان چې د انټرنیټ ډیر استفاده کوونکي هم دوی دي د انټرنیټ د بیو له راټیټېدو خوشحاله دي.
زه زرغونه یم د کابل پوهنتون محصله. د انټرنیټ قیمت ټیټ راغلی ده، دا ډیره د محصلینو او د ما په نفع ده. په دې چې سابق خو چې موږ به ځینې درسي موادو لپاره له انټرنیټه کار اخیسته، یو ساعت به ډیر زر تیر سو. په سمه توګه مې استفاده نه سوی ترې کولی، ولې بیه راته زیاته او شپېته افغانۍ مې یو محصول ته ډیر شی دي. ولې کله چې بیه لسو افغانیو ته راټیټه سوی ده، موږ کولی شو په ډیرو درسي موادو کې له انټرنیټه به ډیره اسانه او ډیره ټیټه به استفاده وکړو.
اکثره ځوانان غواړي چې په کور کې انټرنیټ ولري، خو نه پوهیږي چې څنګه انټرنیټ کور ته راکاږي. د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتو وزارت ویاند عبدالقادر قلاتوال وایي په هغه سیمو کې چې د نوري فایبر لاینونه او فیوز بکسونه غځیدلي، خلک کولی شي د ټیلی شاپونو له لارې چې د وزارت جوړ کړي په ډېره اسانۍ بې لاینه ټلیفون او انټرنیټ خپلو کورونو ته راکاږي.
پخوا به یو پای ټلیفون د مزید غځیدلو لپاره به یو ډېر اوږد پروسیجر دی کېده. اوس د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یوازې د کابل په ښار کې په څو مختلفو سیمو کې چې د میکروین په ساحه کې، د مطبعې په مخامخ، د دارالامان په ساحه کې، د بوري کې، په خیرخانه کې، هلته ټیلی شاپ یعنې د مخابراتو دکان جوړ دی. کله چې زموږ یو مشترک غواړي چې د کور لپاره د ټلیفون مزه وغځوي، د انټرنیټي خدمتونو نه برخمن شي، فقط هلته ځي او فرما ورته ورکول کېږي، یعنې په دوه ساعته یا درې ساعته کې، په کومو ځایونو کې چې نوري فایبر کیبل غځېدلی دی، ټلیفون په اختیار کې ورکول کېږي چې په انټرنیټ ورسره وصل دی. زموږ یو مشترک اوس کولی شي چې د 2000 افغانۍ په بدل کې یو نوري فایبر ټلیفون د خپل کور لپاره استفاده ترې وکړي. 100 متره لاین هم د مخابراتو له طرف نه ورکول کېږي.
د انټرنیټ یا د معلوماتو د نړیوال جال تاریخچه د امریکا د دفاع په وزارت کې 50 کاله مخکې پیل شوه، چې بیا وروسته یې انکشاف وکړ او ورو ورو ټولې نړۍ ته پراخ شو. نه کاله مخکې افغانستان هم په دې نړیوال جال کې شامل شو، چې دمګړې د افغانستان په 1 ولایتونو او 8 ولسوالیو کې له 1 میلیون څخه زیات افغانان د نوري فایبر له لارې له انټرنیټ نه استفاده کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په راتلونکو 3 کلونو کې به د افغانستان 40 ولایتونه د نوري فایبر له لارې له انټرنیټ سره وصل شي، او په راتلونکو 5 کلونو کې به په 50 افغانان له انټرنیټ نه ګټه اخلي. ګرانو ځوانانو، په دې خبرونه کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقي لارشیف څخه تاسو ته د رحیم شاه او همایون خان په غږ سندره غوره کړي چې وایي:
د چا پروا نه کو، غم د دنیا نه کو، مونږ د وفا لیونی، یاره د چا نه کو، یاره د چا نه کو، پیارا نکی ټول بندنا دا سماج نه منو، یو رواج نہ منو، یارا یارا من یو رواج نہ منو،
دچا پروا نہ کو، غم د دنیا نہ کو، من د وفا لیونی، یار دچا نہ کو، یار دچا نہ کو، پیارا نکی طول بندو نا د سماج نہ منو، من یو رواج نہ منو، یارا یارا من یو رواج نہ منو.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي، زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي، نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 تیا یونیورسټي ټاون پېښور.
که خلق هر سوای مونږ بلول نشي، مونږ د یو بل په خوا کې رقیب زغمل نشي،
که خلق هر سوای مونږ بلول نشي، مونږ د یو بل په خوا کې رقیب زغمل نشي،
مونږ په ځان باندې ظلم نه د سامراج نه منو، مونږ یو رواج نه منو، یارا یارا من یو رواج نہ منو، د چا پروا نہ کو، غم د دنیا نہ کو،
مونږ وفا لیونی، یار د چا نہ کو، یار د چا نہ کو،
پیارا نکی ټول بندو نا دا سماج نہ منو، مونږ یو رواج نہ منو، یارا یارا
سرا، وفا تخل زرگا باچ زیم در سرا، وفا تخل زرگا
I'm not afraid to die.